په خبر کې د مازیګر 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په خیرنۍ خبري ګړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له خپل ځای کاکړو.
سرټکی د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر ویلي د پښتون حکومت د هغو په خاوره امن غواړي. نن په کابل کې د انتخاباتو خپلواک کمیشن دفتر مخې ته ځانمرګي برید کې شپږ کسان زخمي شوي دي. د ترکیې سرکاري خبري اژانس انادولو وایي د سعودي عرب لوړ پوړي څارنوال د استنبول له لوی څارنوال سره د خبریال جمال خاشوبجي د وژنې موضوع څېړي. او سم د خبرونو تفصيل د پښتون ژغورنې تحریک مشر منظور پښتون ویلي د پښتون حکومت او د هغه په خاوره امن غواړي. پرون د بنو په سپورتس کمپلیکس کې د پښتون ژغورنې تحریک جلسه وشوه. جلسې ته منظور پښتون ویل پښتون ته د حکومت تر لاسه کېدو پورې به خپل مبارزه جاري ساتي.
دا د قام لوی پاسون دی، دا د مظلومینو جلسه ده، دا د غم زده خلکو جلسه ده. دلته من تیرا غلی دی د خپل زامنو تصویرونه یا خستی دی په خپل ورکو پسې ګرځي او یا سست آواز د نشوای ورېدلای.
جلسه ته د لادرکه کسان خپلوان وویل لادرکه کسان د خوشي عدالتونو ته وړاندې کړل سي. د پاکستان حکومت د لادرکه کسان لپاره یو کمیشن هم جوړ کړی دی او د حکومتي چارواکو په وینا په ځینو سیمو کې د پوځ واک پولیسو یا ولسي انتظامیه ته سپارل شوی او د دې ترڅنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې غوښتنې هم منل شوي دي. د خیبر پښتونخوا په کوهستان ضلع کې یو بس کندې ته د غورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي. په سیمه کې د پولیس افسر عبدالغفور رسنوی ته پرون ویلي دا بس د ګلګت بلستان له غیبرتي سیمې څخه راولپنډي ته روان و. بلخوا بیا د خیبر پښتونخوا په باجوړ په چارمن کې په یو چادن کې څلور لیویز غړي زخمیان شوي دي خو تحصیلدار عبدالحسیب له بریدار روغ وتی دی. د ډیپټي کمیشنر باجوړ دفتر مشال لوډي ټول چاودنه نن غرمه د ناوګي د تحصیلدار عبدالحسیب په روان ګاډي هغه مهال وسو چې تحصیلدار او د لیویز ځواک غړي د ناوګي تحصیل کمانګری علاقې ته روان وو. د پیښې ځماري چانه د منلې. د پاکستان اتصاب عدالت د مسلم لیگ نون مشر او په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن لیډر شاباز شریف جسمانی ریمانډ تر لسو نورو ورځو پورې غځولې دی. نن په لاهور کې د اوریدنو پر وخت احتساب قومي ادارې نیب څارنوال وارث علي جنجوال له عدالت د ریمانډ د مودې غځولو غوښتنه وکړه او دریځ خپل کړ چې لا هم تحقیقات پوره کړي نه دي. نوموړي وویل چې تر اوسه سو پلټونکو کې د شاباز شریف پر ضد کره ثبوتونه راغونډ کړي دي خو شاباز شریف په عدالت کې خپل د ځان دفاع وکړه او ویل چې د نیول کېدو یې 15 ورځې پورې سوي خو نیب پرزت په ثبوتونو مندلو کې ناکامه شوی دی. دا دوم ځل دی چې احتساب عدالت د نیب په غوښتنه د شاباز شریف جسمانی ریمانډ غځوي. پروپوزیشن لیډر تور دی چې په آشانه هاوسینګ سکیم کې د خپلو اختیاراتو غلط استعمال کړی وو. د پنجاب حکومت په 2013 کال کې د آشانه سکیم په نوم د کم آمدنی ملازمینو لپاره د 6000 کورونو جوړولو اعلان کړی وو. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس د اسلام آباد د پولیسو مشر له اودې څخه د بدلولو د ګام اس خود نوټس اخیستی دی. ثاقب نثار دا قدم نن په اسلام آباد کې د یوې مقدمې د اوریدنې پر مهال واخیست او کورنی چارو سیکرټر ته حکم وکړ چې جواب داخل کړي چې د اسلام آباد پولیسو مشر ولې بدل کړ. سو پرون پر ټولنیز میډیا دا خبرونه خپاره شو چې آی جی اسلام آباد جان محمد لاغور سره بدل کړ سو چې هغه د واکمن تحریک انصاف د مشر او وفاقي وزیر اعظم سواتی ټلیفون وانخیست. خو پر ټوئیټر د جعلی خبرونو معلومولو حکومتي پاڼې دا ګنګوسي غلطي بللې دي. پر پاڼه لیکل شوی چې د نموړي د بدلولو مسوي دا درې هفته وړاندې وزیر اعظم تاسو ته وسیو خو د عمران خان د مصروفیت لوجي په دې کار کې ځن راغلی. د پاکستان تیل وړونکو لاریو مالکانو د ډکور کړي که حکومت د تیل وړلو کار د چین لاریانو ته وسپارلی نو دوی به احتجاج پیلوي. پرون په اسلام آباد پرېس کلب کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان آیل ټینکرز اسوسیشن مشر اعظم خان د پاکستان د تیلو ګیسو پر اداره اوګرا تور ولګاوه چې د تیل وړلو کار د چین لاریانو ته د سپارلو پلان لري چې د په وینا له وجې به د دوی روزګار اغېزمن سي. هغه زیاته کړه چې اوګرا وایي د دوی آیل ټینکران د چین د لاروی په شان زورور نه دی خو د پوینا د خبره غلطه ده. د تیلو ګیسو ادارې ګرا په دی اړه لاڅه نه ویلي. نن په کابل کې د انتخاباتو خپلواک کمیشن دفتر مخې ته ځانمرګي برید کې شپږ کسان زخمیان شوي دي. پولیس ویلي ځانمرګي بریدګر د دفتر مخې ته ځان پورې تړلي بارودي مواد چولي دي. د کابل پولیس وایي بصیر مجاهد ای اف پی خبري ایجنسی ویلي برید د انتخاباتي کمیشن کارکونکو له ګاډي سره په شل مشري کې شوی دی. نوموړي زیاته کړه په پیښه کې د انتخاباتي کمیشن څلور کارکونکي او دوه پولیس ژوبل شوي دي. د ترکی سرکاري خبري ایجنس انادولو وایي د سعودي عرب لوړ پوړي څارنوال سعود المجيب د استنبول له لوی څارنوال سره د خبريال جمال خاشوکچي د وژنې موضوع څېړي. ترکی د هغو اتل سعودي وګړو د ورسپارلو غوښتنه کړې چې د خبريال د وژلو په شک نیول شوی دي. خاشوکچي د اکتوبر په 2 نیټه له هغه وروسته ووژل شو چې په استنبول کې د سعودي عرب کنسلګری ته ننوت. د سعودي عرب بهرنی چارو وزیر عادل الجبیر ویلي په قتل کې لاسترونکي به په سعودي عرب کې محاکمه کیږي. انادولو وایي المجيب نن د ښار لوی چارنوال عرفان فیدان سره د لیدو لپاره د هغه عدالتي دفتر ته ورغلی. اجانس وایي سعودي چارون به د خپل کنسلګری کتنه هم کوي. جمال خاشوکجي چې د واشنگتن پوسټ لیکوال وو او د سعودي عرب ولی احد شاهزاده محمد بن سلمان سخت ناقد وو، وژنه د نړیوالو غوسه راپارولې ده. المجيب تیرونی ویلي وو چې قتل له پله مخه پلان شوی وو چې دا د سعودي عرب د هغه دریز متضاد خبره ده چې ویلي وو خاشوکجي په حادثاتي توګه وژل شوی. د روس په ماسکو او سین پیټرسبرګ کې پولیسو لږ تر لږه 18 کسان نیولي چې هغوی په داسې یو احتجاج کې ګډون کولی چې اجازه یې نه درلوده. دا احتجاج د هغو لسو روسي وګړو پر ضد د جوړې شوې مکدمې په اړه و چې ورباندې د اتحاد په زندۍ تور دی. پرون د ماسکو په لوبیان کا څلور لاره کې د امنیت فدرالي ادارې اف اس بي د مرکزي دفتر مخې ته په لسګونو مزارچان راغونډ شوي وو. پولیسو 18 کسان هغه وخت ونیول کله چې هغوی د پلازمېنې په مرکز کې لاریون پیل کړ. په سین پیټرسبرګ کې هم د یو خبریال په ګډون 50 کسان ونیول شو چې بریال روسه خوشی کړل شو. خبرونه پای ته رسیدل. اوسم احمد الله د موسم او کرنسی حال ورکړي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 130 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او 130 روپۍ اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 115 روپۍ 40 پیسې او 116 روپۍ شل پیسې. یو ایرو 140 روپۍ 50 پیسې او 140 روپۍ شل پیسې. یو عرب اماراتو درهم 35 روپۍ شل پیسې او 35 روپۍ 40 پیسې. یو سعودي ریال 34 روپۍ 50 پیسې او 34 روپۍ 70 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 70 پیسې او 1 روپۍ 72 پیسې او 340 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خسته کیږي او 320 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو څلیرش ساعتو کې به په پیښور، بنو، جوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت نه شو کم نه کم 14، په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 شو کم نه کم 14، په جوب کې به زیات نه زیات 28 شو کم نه کم 9، او په کوټه کې به زیات نه زیات 25 شو کم نه کم 6 ډیګري سینټی گریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوړی. پښتون ژغورنی غورځنګ پرون په بنو کې جلسه وکړه. د غورځنګ مشر منظور پښتین په خپل وینا کې ویل د دوی غونډه ته د سیمې مظلوم خلک ورځي.
دا تا غم زده خلکو جلسه ده، په خپل ورکو کې ګرځي پر یا سستا आवाज د نشوای ورېدلای.
د خیبر پختونخوا سملای نن د یو متفقه قرارداد منظورول په ترڅ کې د پاکستان له مرکزی حکومت وغوښتل چې د هیواد د وګړو په تیره د پښتنو تړل شوي شناختي کارتونه ورخلاص کړي.
دور په غیر سنجیدګۍ سره دا مسله چې دا ټاکل کوي او لګی دا چې دا پښتانه چې دي د پاکستان باشندگان نه دي.
او د کورمې انتظامی چارواکي وایي د امام حسین علیه السلام د سلویښتې مراسمو لپاره چې لپرونه پیل شوي د سیمې د امام باړو امنیت ټینګ کړل شوی دی.
سیکیورٹی ہوڈر بدرس کا ایمبولینس، فائر بریگیڈ، دو موگو سسٹم، ہر قسم انتظامات درشودی.
مریوش مرنور سمیز موضوعات و ہم رپورٹونا لرو ہل دا اور دو تھے لمشال راڈیو سروس. اولنۍ موضوع ترازو پروند د خیبر پختونخوا په بنو کې د پختون ژغورنې غورځنګ جلسه وشوه چې په کې د تحریک لزګونو مشرانو او زرګونو پلویانو برخه واغسته. جلسې ته د وینا پر مهال د غورځنګ مشر منظور پختین وویل د پښتنو د حقونو لپاره خپلې مبارزې ته دوام ورکوي او وخت په وخت په پختونخوا او د هیواد په بیلابیلو برخو کې جلسې کوي. په جلسه کې هغه کورنۍ او په ځانګړي ډول میرمنو او ماشومانو هم ګډون وکړل چې نزدې خپلوان یې ورکتي او دوی پلا پر حکومتي ادارو وچوي. خو حکومتي ادارې بیا وایي دوی د ورکو خلکو لټون کوي او په وینا یې زیات شمیر یې موندلي هم دي. د عمر وزیر رپورټ اورو.
جلسه ته د غورځنګ مشرانو په ویناو کې وویل ټولې غوښتنې آئینی او قانوني دي او د خپلو حقونو لپاره نه ستړی کېدونکې مبارزه کړي. د پاکستان قومي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ علي وزیر وینا کې وویل د غورځنګ مشر منظور پښتین وویل چې دغه د مظلومو او غم ځپلو جلسه ده چې دلته میندې ماشومان او سپین ګیري په خپلو ورکو خپلوانو پسې ګرځي.
دا د قام لوی پاڅون دی، دا د مظلومینو جلسه ده، دا د غم زده خلکو جلسه ده. دلته منډې راغلي دي، د خپلو زامنو تصویرونه یې اخیستي دي، په خپل ورکو پسې ګرځي. او ریاست ستا آواز ته نه شوای اورېدلی، ستا آواز نورو خلکو اورېدو، خو هغه یې هم په تانه وپېرځو او ستانه یې نټورک بند کړو.
جلسه ته د ورکه کړل شوو خپلوانو، میندو، سپین ګیرو او ماشومانو هم ویناوې وکړې او د خپلو خپلوانو را خلاصېدو او لیدو ارمان او غوښتنې یې کولې. پاکستان دولت د غورځنګ غوښتنو په ځواب کې وخت په وخت ویلي چې د دوی ډېرې غوښتنې منل شوې، چې ځینو سیمو کې فوز واک سول انتظامیه او پولیسو ته سپارلې. دله درکه کسانو لپاره یې څه کمیشن جوړ کړی، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي د دوی غوښتنې نه دي منل شوې او کله هم چې د خپل حق لپاره پوره امنه اجتماع کړي نو ورته خنډان جوړوي او ملګری یې جیلونو کې بندیان شي.
د مشال ریډیو د سیشنبې یا نهې ورځې 19 پروګرامونه
تاندی هیلی
پلس نیمو بجو،
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو،
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا،
د کرخې په غاړه
په دوو بجو،
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو،
سروې
په سلور نیمو بجو.
د خیبر پختونخوا اسمبلی نن د یو قرارداد منظورولو په ترڅ کې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د هیواد د وګړو په تیره د پښتنو د تل شو شناختی کارډونو مسله حل کړي. د اسمبلی په غونډه کې وویل شول چې له تل شو شناختی کارډونو ډیری هغه د پښتنو دي چې له دغې وجې هغوی د ستونزې جوړې دي. له پېښوره خالد خان رپورټ راکوي.
دا گل پورس خیبر پختونخوا اسمبلی کې د یو متفقہ قرارداد په لار د وفاقي حکومت او نور متعلقه ادارو نه غوښتنه وشوه چې دا پښتنو په زرګونو بند شناختی کارډونه دي په سمدستي توګه خلاص کړي شي. د عوامي شل پاټې پارلماني لیډر سردار حسین بابک چې دا قرارداد یې وړاندې کړی وویل د نادرا ادارې د 1300 کالو راسي د پښتنو په زرګونو کامي شناختی کارډ بلاک کړی دي. دا کوم په وجه بیلابیل سرکاري ادارې د خلک زوروي او تنګوي. هغه زیاته کړه چې د کامي شناختی کارت د نشوالي په سبب دغه خلک نه خو اوټ اچول شي او نه د حکومت لاړهخه اسانتیاګانې ترلاسه کول شي.
یو تسلسل سره دا مسله روانه ده. بیا چې شناختی کارتونه نوي کوي په هغه کې دا مشکل لري او دور په غیر ذمہ دارۍ سره او په غیر سنجیدګۍ سره داخله وزارت کې دی یا نادرا چې دا مسله چې دا ټیکل کوي او لګی دا چې دا پښتانه چې دا خدای مکرد پاکستان باشندگان ندین.
دا دیرنا دا متحد دا مجلس عمل پا ٹکٹ منتخب شوی عنایت اللہ اوائل چی سندھ او پنجاب صوبو کی پولیس هغه پختان نسی او تنگوی چا سرا چی کامی شناختی کارڈ نوی. هغه زیات کړه چې دا 1300 کالون راسی دا د پهلکا کی دا زرګون خلکو شناختی کارڈونا بلاک کړی شوی دی. دا پختونخوا دا قانون وزیر سلطان خان اوائل چی تیر حکومت کی دا زرګون خلکو شناختی کارت بلاک کړی شوی دی چې زیات تر پکې د پښتنو دی او د دوی حکومت به کوشش کوي چې دغه ستونزه زر تر زره هواره کړي.
صوبایي اسمبلی په متفقه تور باندې دا سفارش وکړو د وفاقي حکومت ته، نو بالکل دا مونږ سپورټ کوو. بلکې پرایم منسٹر صاحب سره چې زمونږ نور دغه باري کې میټینګ شوی دی نو هغه کې دا ایشو مروچته شوی دا وغیم دا یقین دهانی کړی دا که چرته زیاتی کیږي پښتون سره یا د دې صوبې هر اوسیدونکو سره د شناختی کارت حوالے سره نه برداشت کیږي. ان شاء انشاءاللہ دا بلاک شناختی کارڈ دا مسئلہ چھ کما دا دا حکومت بے انشاءاللہ حل کئی بے
خیبر پختونخوا اسمبلی کی دا یو بل قرارداد پلار وفاقی حکومت نوختنو شوا چی دا سعودی عرب پا جیلون کی پا زرگون پاکستانیان چی زیاد سر پا کی پختان دی بندیوان دی او دا حقوی دا خلاصی دا پارا دی پا سفارتی توگا دا سعودی حکومت سرا دا خبر اوچا تکلی او دا حقوی بند پیسی او روزگارون دی دویتا واپس ورکلی خالد خان مشال ریڈیو پیخور
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
د کورم انتظامیه وای د امام حسین علی السلام د تلويختای مراسم لپاره د سیمې یوشمیر امام باړي حساس ګرځولې دي. د چارواکو په خبره د بلیامینو منډا او علیزو د امام باړو ترڅنګ د پړشنار درې هغه د ترهګرای له خطر سره مخامخ دي. چارواکي زیاتوي د امام باړو د امنیت لپاره کلک ګامونه پورته کړي دي. د کورم اوسیدونکو د شیو د دینی مراسم لپاره چې لپرونه پیل شوي له امنیتي ګامونو خوختي. د طارق اورغزی رپورټ اورو.
پسیما کې د امام باړو شمیر تر نیم سو پورې دی چې پکې زیاتره امام باړې په بره کورمه کې دي. د بره کورمې تحصیلدار محمد ریاض وای د سیمې د امام باړو د امنیت لپاره سخت ګامونه اوچت کړي دي چې پکې د اف سی او لوی ځواکونو نه علاوه د پوځ مرسته هم ترلاسه ده.
سیکیورټي خو جی فل پروف انتظامات دي. پاکستان آرمی دا ایف سی دا پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن دا لیویز دی امن کمیٹی دا رضاکار دی ماشاء اللہ سیکورٹی ہوٹل زبردست تھا. ایمبولینس نظام فائر بریگیڈ دو سسٹم ہر قسم انتظامات درشو دی.
پسیما کے امنیت ٹنگ ساتول لپارا دا پیر پورس پاک افغان پولا ہر قسم تگرا تگ لپارا تڑل شوی دا چھ دا چارواکی پا خبر دا با دا چارشنبے پورس بیر تپرانے سلے کی گی. تحصیلدار وائی دا نحی پورس دا ٹل پڑا چنار لویا لار ہم دا تڑل کے دو فیصلہ شوی دا چھ اربانی دا بیڑانی صورتحال لبغیر حز بلگاڑے با نپرک دولے کی گی. محمد ریاض زیاتوی دا پڑچنار خار ننوتون کی ٹولی لارے ہم بندے کڑے شوی دے او ہلتے دا اولاس ددلو رتلو لا پارا دو ورزے شٹل سروس شروع کڑے دے. انتظامی چاروا کے دا ہم وائی چ پسیما کے لپیر ما خاما تر نہ ہورس او بیا د شپ پ وخ ممکنہ تر ہگریزو پہ خو مخا د نستو لا پارا با موبائل سروس ہم بند وی. بل خو زائی خلق لا سیکورٹی انتظامات مطمئن دی او وائی چ حکومت دا امنیت پ مت کے ہر ہغ وختنے پورا کڑے دا چ ضرورت لرلو. دا علیزو انجمن حسینی مشر امتیاز حسین وائی پسیما کے دا تر ہگری خطرش نو پکار دا چې مخه په نستو کې خلک له حکومت سره تعاون او مرسته وکړي.
اگر چې حکومت متحده دي امن امان برقرار ساتلې لپاره خو دې کې د عوام برابر تعاون وکړ دې چې ګورنمنت سره تعاون وکړي. خلک چې دي عوام سره نانجان سره نه پیژني وپورې حکومت اټلو ویل کې سره دلته سره نه پیژنو. ځنه وخت کې افغان یا ډېر غلط رول ادا کوي.
پکورما کے شیاگانو لائتوار رزے دا پیغمبر اسلام نوسے حضرت امام حسین دا شہادت سلوختی لمنزل شروع کری دی چی دا با تردری ورزو پر جاری وی. تاریک ورگزے مشال ریڈیو پیخور.
د جمہوریت او امریت ترمنز ٹکر. جمہوریت غشتوں کو قربانی ورکڑی او زندانوں تتلی.
پاکستان کے جتنے بڑے جیل ہیں ان سب میں میں نے جوانی کی تمام خوبصورت دن گزارے ہیں.
مبارزین لا امریتا دا اولس دا آزادی پتا کل کو کورنیا د دوی د ازادۍ په هیله
وادانه پس بجان کور ته راغی وی چې یاره پک تیار کی ما ورته وی چې خیر دې چرته زی وی چې زه سرکاري میلم شوم
خو کړهونه یا هوډ مات نکړای سو زه عبدالحی کاکړ په جمهوری شغونو پروگرام کې د دغو مبارزینو کیسې دراوروم. تاسو یې د خالی په مازیګر پاوکم پنځه د اتوار په ماسوشن پاوکم یو او د ګل په ماسوشن دو دیرش منټه د پاسه دوه بجې اوریدلای سي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د متحده مجلس عمل لخوا په اعلان شوی ټولګوندیزه کانفرنس کې لګډون انکار کړی دی. لومړي سر د متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمان پرون ولیدل ورته د ګډون بلنه ورکړه. بلخوا د اپوزیشن بل مهم ګوند پیپلز پارټي په کانفرنس کې ګډون کوي. ټاکل شوی غونډه د اکتوبر پر یو دیرشمه وشي. تفصیل عبدالحی کاکړه اورو.
د جولای 15مې تر انتخاباتو وروسته د عمران خان په مشرۍ د جوړ شوي حکومت پر ضد د لومړی ځل دی چې ټول ګوندیزه غونډه رابلل کېږي. تر دې وړاندې د اپوزیشن ګوندونو لخوا سوي ټول کانفرنسونه د جولای 15مې انتخاباتو په اړه وو چې پکې تور لګولی وو چې په ټاکنو کې داندلې سوې ده. د حکومت د کارکردګۍ او تګلارو په اړه دغه اوسنی کانفرنس د متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمن رابللی دی. نوموړی کوشش کوي چې د مسلم لیگ نواز رهبر نواز شریف او د پیپلز پارټي مرستیال مشر آصف علي زرداري په کانفرنس کې ګډون ته رضا کړی. آصف علي زرداري په غونډه کې ګډون ته سلاسوي خو پرون له مولانا فضل الرحمن سره په ملاقات کې نواز شریف له شرکت انکار کړی. د مسلم لیگ نواز یو مشر او په سینټ کې د اپوزیشن لیډر راجا ظفرالحق د نواز شریف په کانفرنس کې د ګډون نه کولو د وجې په اړه مشال ریډیو ته وویل
میاں صاحب نے شروع سے یہی موقف رکھا ہوا ہے. میاں صاحب لاول دریس خپل کړ دې چې هغه له هم د خپل میرمنې په وفات کې دوه غمجن دي او خلک د فاتحې لپاره ورزي نو نشي کولای په سیاسي سرگرمیانو کې برخه واخلي. هغه به په خپل ټولګوندیزه کانفرنس ته نه ورزي. البته ویلې دي چې د مسلم لیگ نواز د لوړې کچې یو ډله به پکې ګډون کوي.
خود پیپلز پارٹی یو مشر سینیٹر گیان چند وای پیپلز پارٹی به په کانفرنس کې ځکه ګډون کوي چې د ده پیدا د عمران خان په مشرۍ د اوسنی حکومت تګلاري د هیواد لپاره تاواني دي.
ملک فائنانشل کرائسس میں ہے. ملک مالی بحران سره مخامخ ده. کسو هم مونږ ترهګری کنټرول کړی دا خو بیا یې هم جرړې په مکمل توګه ختم نه دي. ته حکومت دارای مسله شته. زمونږ په بهرنۍ تګلارې کې ځای پر ځای کمزوري یعنی دي. نو پر دغه ټولو خبرو به بحث کیږي چې په کوم خبرو کې حکومت ته د لارښوونې ضرورت ده او کوم هغه خبرې دي چې پاړې پر حکومت دبا واچول شي چې دغه غلطی لارې مخبلوي.
د عمران خان د حکومت شاوخوا دوه میاشتې پوره سوي خو د څېړونکي مرتضی سولنګي په وینا بریالی سوی نه دی چې د هیواد مهمې ستونزې هوارې کړای سي. د ده په وینا د دې سربېره هم ورته ښکاري نه چې ډول کندیزه کانفرنس به د اوسني حکومت پر ضد اولس لارو کوڅو ته راوباسي.
دا کانفرنس د پیپلز پارټي د مهمو مشرانو په خاصه توګه د آصف علي زرداري او د هغه د خور فریال تارپور پر ضد د جوړ شویو مقدمو او پکې د هغوی د نیول کېدو امکان او اندېښنو او همداراز د مولانا فضل الرحمن صاحب د زیاتیدونکو یوازیتوب په پس منظر کې کیږي. دا خبره هم سمه ده چې د عمران خان حکومت په تیرو دوو میاشتو کې څه شانداره کامیابی نه ده ترلاسه کړې. خو ولس دا وخت په لویه کچه احتجاج کول نه غواړي نو دغه کانفرنس به له ناستې پاستې پرته هیڅ ارزښت ونه لري.
خو خپله تحریک انصاف دا دریځ لري چې د پاکستان د احتساب قومي ادارې نیب د ځینو سیاسي مشرانو پر ضد د درغلۍ مقدمه پیل کړي نو ځکه دغه مشران کوشش کوي چې پر حکومت نیوکه وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د پاکستان وزیر اعظم ویلي داسې یو نظام جوړ کړی دی چې ورسره به ولس اوس مستقیما د حکومت محاسبه وکړی شي. عمران خان پرون په اسلام آباد کې د سیټیزن پورټل په نوم د پروژې پرانسته وکړه. هغه وویل اوس خلک له دې پروژې نه په ګټه اخیستو کولی شي د حکومتي پریکړو خلاف خپل شکایتونه جمع کړي. خو د چارو پوهان وایي دا ډول پروژې نمایشي بڼه لري او عملا د خلکو د ستونزو او شکایتونو د هواري لپاره څه نشي کولی. د احمد الله رپورټ ورو
پرون د اتوار په مازیګر په اسلام آباد کې د پاکستان سیټیزن پورټل پرانستې دستوریته عمران خان وویل د سیستم د لارې اوس هر څوک خپل شکایت درج کولی شي او د اولس د شکایتو له وجې د سرکاري ادارو په افسرانو او وزارتونو به فشار زیاتیږي چې خپل کار په صحیح توګه وکړي. د نوموړي وینا وه د نظام تر لاندې به ورته هر اونۍ راپور ملاویږي چې د ملک په مختلفو سیمو او وزارتونو کې څه روان دي او په لومړي ځل په ملک کې حکومت د احتساب وړ جوړ کړی شو. دا چې کوم سیستم جوړ کړی شوی دی د لوجې پړومبي ځل سرکاري افسران وزارتونه او سیاستدانان ټول اولس ته جواب دی شو ځکه چې د سیستم لوجې د ملک دننه او یا په نورو ملکونو کې ناست پاکستانیان نیغ په نیغه وزیر اعظم شکایت سل سره تماس نیولی شي. د دې سیستم لوجې به موږ ته هم معلومیږي چې د ملک په هر برخه کې څه روان دي په سرکاري دفترونو او وزارتونو کې څه روان دي. د ټولو نه مهمه دا چې پالیسیانې به اوس د اولس د خواهشاتو مطابق جوړیږي. مثلا په اسلام آباد کې د خلکو غوښتنه میټرو بس دی که نه پاکې اوبه، نو د اولس د شکایاتو وروستو موږ ته به معلومیږي چې دوی څه غواړي. اوس د ملک هر وګړی کولی شي چې خپل موبایل د لارې نه صرف حکومتي ادارو ته خپل آواز ورسوي، بلکې که څوک د کومې ادارې یا یو افسر نه څه شکایت لري نو وزیر اعظم دفتر کې جوړ پاکستان سیټیزن پورټل ته خپل پیغام لیږلی شي او حکومت به په مخصوص وخت کې هغوی ته جواب ورکوي. د بشري حقونو لپاره کار کوونکي یوې غیر سرکاري ادارې مشر شاهد الله جان مشال ریډیو ته وویل، حکومت د دې نه وړاندې هم د اولس د اسانۍ لپاره یو شمېر نور قانونونه مخې ته راوړي دي، خو له بده مرغه نه خو ترې اولس په صحیح توګه خبروي او نه پرې عمل درآمد کوي. پاکستان تحریک انصاف گن په خیبر پختونخوا کې په خپل تیر حکومت کې د اولس لپاره د همداسې یو ویب پورټل پرانیسته کړی وه. خو شاهد الله جان وایي، حکومت دې اولس ته په ډاګه کړي چې دغه سیستم د لارې د څومره خلکو ستونزې حل کړي دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال ریډیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال ریډیو موبایل ایپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون ایپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف آر ایل ایپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ریډیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
د مشال ریډیو د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر ویلي، حکومت د مدرسو په نصاب کې د بدلون هیڅ پلان نه لري. اسد قیصر د اتوار پورز په سوابه کې یو کانفرنس ته په وینا کې وویل، په دې اړه د رسنیو لخوا ورکړل شوي معلومات ناسم دي. دا په داسې حال کې ده چې وزیر اعظم عمران خان هم تر دې وړاندې ویلي وو چې د مدرسو په نصاب کې د داسې بدلون ضرورت چې زده کوونکي یې له عصري علومو هم خبر شي. پر دې موضوع د عبدالحی کاکړ رپورټ.
د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د سوابی په پنجپیر کې جوړ شوي درې ورځني کانفرنس ته پرون وینا وکړه. نوموړي په خپله وینا کې وویل، د واکمن تحریک انصاف له لوري د مدرسو په نصاب کې د اصلاحاتو راوستلو خبرونه ګنګوسي دي.
په میډیا کې ځینې معلومات ورکړل شوي دي چې حکومت ښایي د مدرسو په حواله پالیسي جوړوي. دا غلط معلومات دي چې د مدرسو نصاب بدلول کیږي. زه قسم خورم چې داسې هیڅ پروګرام او منصوبه نشته. دا غلط معلومات او ګنګوسي دي، دې ته هیڅ وګ منیسي. ستاسو ورور چې هلته وي نو داسې هیڅ کار به نه کیږي. عمران خان چې وي داسې به نه کیږي.
خو اسد قیصر په مشخصه توګه د هغو رسنیو ذکر ونه کړ چې د په وینا دا ګنګوسي خپروي. نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړي چې د مدرسو نصاب بدلول د تحریک انصاف د انتخاباتي ایجنډا برخه وه. عمران خان ترامو انتخاباتو له مخه د 2013 کال د مې په میاشت کې په حکومت کې د راتلو په صورت کې د سل ورځني انتخاباتي ایجنډا اعلان کړی وو. نوموړي ویل چې په کې له راتلو سره سم به د مدرسو په نصاب کې داسې بدلون راولي چې په نتیجه کې د ده په وینا د عصري تعلیم د طالب علمانو په شان د مدرسو زده کوونکي هم ډاکټران او انجینران سي. د جولای 15مې انتخاباتو په نتیجه کې د عمران خان حکومت جوړ شو او نوموړي د اکتوبر پر 3 نیټه د وزیر اعظم په دفتر کې له دینی عالمانو او د وفاق المدارس له مشرانو سره ملاقات وکړ. پر دې مهال عمران خان وویل چې په هیواد کې درې قسمه نصاب ورښودل کیږي چې له وجې تعصب خپرېږي او د مدرسې زده کوونکي په ټولنه کې یوازې کیږي. عامر رانا په پاکستان کې د ترګرۍ انتها پسندۍ او مدرسو په اړه څېړنې کوي. نوموړي مشال ریډیو ټول چې په نصاب کې بدلون راوستل د تحریک انصاف حکومت لپاره مشکل کار دی.
خاص طور کې اوپر چې مدرسې کا ایشو ہے
په خاص توګه د مدرسو د اصلاحاتو خبره کڅو کوي، هغه ته د ګټې پر ځای تاوان رسیدل شي او مذهبي طبقه د حکومت خلاف کېدل شي. زما په فکر حکومت دا وخت په داسې حالت کې نه دی چې مذهبي طبقه مخالفت شروع کړي.
په پاکستان کې د مدرسو په نصاب کې د بدلون راوستلو موضوع تر ټولو لانجمنه ده. په دې لړ کې د جنرال مشرف، پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز حکومتونو هم کوششونه وکړل، خو د مذهبي ګوندونو او وفاق المدارس د مخالفت له کبله خپل پلانونه عملی نه کړای شو.
له پاکستان او افغانستان نه
تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کړه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
په پیښور کې اوریدونکو د ماښام پنځه نیمې بجې شوې دي. د خبرونو لنډیز له عبدالحی کاکړه اورو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ویلي د پښتنو حکومت او د هغوی په خاوره امن غواړي. نوموړي دا خبره پرون د بنو په سپورټس کمپلیکس کې د پښتون ژغورنې تحریک جلسې ته وکړه. د خیبر پښتونخوا په کوهستان ضلعه کې یو بس کندې ته د غورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي. په سیمه کې پولیس افسر عبدالغفور رسنوی ته پرون ویلي دا بس د ګلګت بلتستان له غیبرتي سیمې کندې ته روانو. د باجوړ په چارمن کې په 14 کې څلور لویز غړي زخمیان شوي، خو تحصیلدار عبدالحسیب له بریده روغ وتلی. دا پیښه نن شوې ده. د پاکستان اتصاب عدالت د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف جسماني ریمانډ تر لسو ورځو نور پورې غځولی دي. د دې غوښتنه نن د اتصاب ادارې نیب څارنوال له عدالته وکړه. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس د اسلام آباد پولیسو مشر له عهدې څخه د بدلولو ګام اسخود نوټس اخیستی دي. سر د قدم نن په اسلام آباد کې د یوې مقدمې د اورېدنې پر مهال واخیست. د پاکستان تیلونکو لارې مالکانو دړکه ورکړې. که حکومت د تیلو وړلو کار د چین لاریانو ته وسپاري نو دوی به احتجاج پیل کړي. پرون په اسلام آباد پریس کلب کې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان آیل ټینکرز اسوسیشن مشر دا خبره وکړه. نن په کابل کې د انتخاباتو خپلواک کمیشن دفتر مخې ته ځان مرګي برید کې لږ تر لږه 6 کسان زخمیان شوي دي. د ترکی سرکاري خبري اژانس انادولو وایي د سعودي عرب لوړ پوړي څارنوال د استنبول لوی څارمن سره د خبريال جمال خاشقجي د وژنې موضوع څوړي. ترکی د هغو 13 سعودي وګړو د وسپارلو غوښتنه کړې چې د خبريال د وژلو په شک نیول شوي دي. د روس په ماسکاو سینټ پیټرسبرګ کې پولیسو لږ تر لږه 18 کسان نیولي چې هغو په داسې احتجاج کې ګډون کولی چې اجازه یې نه درلوده. د احتجاج د هغو لسو روسي وګړو پر ضد د جوړې شوې محکمې پاره وو چې باندې د انتها پسندۍ تور دی.
او سوریدونکو د ځینو پاکستانی ورسپانو د نننۍ اداریو مهمه برخه له احمد الله اور.
ډیلی ټایم ورسپانه په خپل اداري کلی کې حکومت لخوا د اولسي وګړو د شکایتونو نوې نظام یا پاکستان سیټیزن پورټل پرانیستا کول یو خګام دی. او اوس به خلک کولی شي چې د سرکاري افسرانو او وزارتونو په حق له خپل شکایت او یا تجویزونه وزیر اعظم دفتر ته ولیږي. ورسپانه لیکي پاکستان سیټیزن پورټل یو ښه خیال دی او وزیر اعظم خپل ټیم اولس ته جواب دی کړو. خو حکومت لخوا دا واضح نه کړی شو چې دا پورټل به څنګه د وزارتونو، محکمو او د خود مختار ادارو پر ضد ترلاسه شوی شکایت تونه حل کوي. خو هیله لرو چې وزیر اعظم دفتر به د وړاندې څخه د معاملاتو د حل لپاره څلار راوستي وي. ورسپانه لیکي چې دا یو داسې طریقې کار نه دی چې د پاکستان اولس ته به اواز ورکړي. په کار خدا وا چې دې لړکی قانون سازی کړی شوی وي او اولس ته پوها ورکولو سره سره په دغه قانوني عمل درآمد یقیني کړی وي. نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کلی کې حکومت په یو میاشت کې د ایل پی جی په نرخ کې قریبا 25 روپۍ کمی وکړو او د یو کیلو ایل پی جی نرخ د 120 روپو نه 130 روپو ته راورسید. ورسپانه لیکي د حکومت دا یو ښه ګام دی چې د ایل پی جی په نرخ کې کمی وکړو. خو ورله پکار دي چې بجلی او ګیس په نرخونو کې هم کمی وکړي. د سره سره که د نومبر میاشتې لپاره د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې کمی نشي کولی نو زیاتوي دي هم نه. ورسپانه لیکي چې جمع شروع کېدو کې دی خو د وسنه په ځنو سیمو کې د ګیس کم پریشر یا لوډ شیډنګ خبرونه را روان دي. د تیلو او ګیس نرخ ټاکنې ادارې اوګره ل پکار دي چې په دې صورت حال دي د وسنه قابو عمومي. آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې په پیښور کې ځلي انتظامیه کله ناکله په دکانونو چاپی ووهي او چې څوک ملاوټي شوده خرڅوي نو هغه ضایع کړي. خو بیا اولس تدا نه وایي چې آیا په سرخار کې شوده د ملاوټ نه پاک کړل او کنه. ورسپانه لیکي په پیښور کې صرف په شودو کې ملاوټ نه کیږي بلکې د ضرورت د استعمال په یو شمېر نورو شیانو کې هم ملاوټ کیږي او خلک د صحت لپاره مضر شیان په اخستو مجبور دي. ورسپانه لیکي پیښور یو غټ ښار دی او صرف یوه محکمه په ټول ښار کې د دکانونو څارنه نشي کولی چې څوک ملاوټي شیان خرڅوي او څوک صحیح. نو صوبایي حکومت له پکار دي چې یوه داسې تګلاره دې جوړه کړي چې ترې د ښار د ټولو دکانونو او هوټلو څارنه ممکن شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ایشیا ټایمز ورسپانې ولیکنه وایي سعودي د پاکستان د مالی ستونزو د حل په خاطر هغه هیواد ته پور ورکړ، خو خیلی پاکستان یې د پوځي ملاتړ غوښتنه هم کړې وي. بلخوا د بشري حالاتو په اړه د ملګرو ملتونو رسنیز دفتر د افغانستان د وروستیو پارلماني ټاکنو پر موضوع یو لیکنه خپره کړې. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي هم درته اورو. له تایلند خبریدونکي د ایشیا ټایمز ورسپانې په لیکنه کې راغلي، د تحریک انصاف په مشرۍ د پاکستان حکومت په خپله دویمه هڅه کې بریالی شو چې د هیواد د مالی مشکلاتو د حل لپاره له سعودي پور واخلي. خو د لیکنې تر مخه سعودي ښایي پر پاکستان له هغه هیواد سره د پوځي ملګرتیا د لا پیاوړي کولو شرط هم منلی وي. سعودي عرب په داسې وخت کې له پاکستان سره مرستې ته زړه ښه کړ چې سعودي حکمرانان په استنبول کې د سعودي خبریال جمال خاشوکجي د وژنې له امله له سخت نړیوال فشار سره مخامخ دي. د پاکستان مالی بحران تیره میاشت لا هم سیوا شو چې امریکا ورباندې د پوځي امداد په برخه کې 300 ملیون ډالر بند کړل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له سعودي عربه هیواد ته تر ستنېدو وروسته وویل حکومت باید د یمن جګړې د ختمولو له چارو سره مرسته وکړي. ریاض په 2015 زیږدیز کال کې په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد د جګړې لپاره پوځي ائتلاف جوړ کړل او له پاکستان یې په دغه برخه کې مرسته وغوښته، خو د پاکستان پارلمان د یمن جګړې ته د پاکستاني پوځ د لیږلو مخالفت وکړ. ورسپانې د یوې ډیپلوماټیکې سرچینې په حواله ویلي، د سعودي او پاکستاني چارواکو په وروستیو خبرو کې په بلوچستان صوبه کې د سعودي د دلچسپۍ موضوع هم مخې ته راغله. په لیکنه کې د شنونکې عائشه صدیقې خبره راغسل شوې چې ویلي دي د سعودي له پیسو سره به د هغه هیواد نفوذ هم په پاکستان کې زیاتېږي. لیکنه زیاتوي په راتلونکو میاشتو کې به وکتل شي چې پاکستان د سعودي د پور له پیسو سره د تړلو خبرو منلو ته څومره چمتو دی، او دا چې د یمن له جګړې د لرې پاتې کېدو پر پریکړه به ټینګ ودرېږي او که نه. بلخوا د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو رسنیز دفتر د افغانستان د ولسي جرګې د وروستیو ټاکنو پر موضوع لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي د اکتوبر پر 20 میلیونونو افغانانو ولسي جرګې ته د خپلو استازو د ټاکلو لپاره رایه واچولې. د ولسي جرګې تیر انتخابات په 2010 زیږدیز کال کې شوي ول. دا چې د منتخب جرګې آئینی دوره 15 کاله وي، انتخابات یې باید په 2015 زیږدیز کال کې شوی وای، خو د یو شمېر ستونزو له کبله دا ټاکنې دوه ځله وځنډېدې. لیکنه کاږي د ولسي جرګې د انتخاباتو د رجستریشن لړۍ د نام نه پیښو ښکار شوه. تر ټولو لوی هغه د اپریل پر 22 په کابل کې د رای ورکونکو د رجستریشن مرکز ته نږدې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ځانمرګي حمله وه چې 9 کسان پکې ووژل شول. طالبانو هم د انتخاباتو د تخریبولو هڅې وکړې. هغوی د ټاکنو پر ورځ د رای اچونې یو شمېر مرکزونه په نښه کړل. لیکنه زیاتوي د ولسي جرګې انتخاباتو ته چې تمه کیږي رسمي پایلې راتلونکي دسمبر میاشت اعلان شي، په افغانستان کې د جمهوري نظام د کامیابۍ د یو دلیل په توګه کتل کیږي.
د مشال ریډیو د سیشنبې یا نه ورځې 19 پروګرامونه
تاندي هلي
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
نن د ګل پر روز د بنگلاديش عدالت پخوانی وزیر اعظم د هغه هیواد پخوانی وزیر اعظم خالدا ضیا ته له اختیاراتو د ناجایز ګټې پورته کولو په جرم کې د 2 کلونو بند سزا واوروله. د نوموړي ګوند تور لګوي چې د غړو یو د زورولو هڅې روانې دي. تفصیل منور شاه ورو.
اسوسییټیډ خبری ایجنسی خپل یو رپورټ کې لیکي د بنگلاديش یو عدالت پخوانی وزیر اعظم خالد ضیا ته د خپل اختیاراتو ناجایز استعمال په جرم کې د 2 کلونو قید سزا اورول ده. په نوموړي تور و چې د خپل مرحوم خاوند په نوم خیریه ادارې لپاره یې د چندې جمع کولو په لړ کې د خپل اختیاراتو ناوړه ګټه پورته کړې ده. د خالد ضیا ګوند او پلویان تور لګوي چې په راتلونکي دسمبر کې د کېدونکو انتخاباتو نه وړاندې د نوموړي او د هغې د ګوند د کمزوري کولو هڅې روانې دي، خو حکومت وایي د خالد ضیا خلاف ځانګړي تورونه لګېدلي وو. درې اویا کلنه خالد ضیا او د هغې وکیلان د فیصلې په وخت په عدالت کې موجود نه وو او ویلي وو چې د عدالت نه د انصاف توقع نه لري. له دې وړاندې سپریم کورټ د دې فیصلې ځنډولو په حق لا د خالد ضیا درخواست هم رد کړی وو. نوموړی د دې مقدمې نه علاوه هم د درغلیو په یوه بله مقدمه کې 15 کاله قید تیروي، خو پلویان یې وایي دا دواړه مقدمې په سیاسي بنیاد جوړې شوې دي.
په دې ورسته مقدمه کې عدالت ویل چې خالد زیاد 2001 نه تر 2008 کلونو پورې د خپل حکومت پر مهال د اختیاراتو ناجایز استعمال کړو. د خپل مرحوم خاوند په نوم د خیریه ادارې لپاره یې د نامعلومه ذرایعو نه 3,50,000 ډالره چنده ترلاسه کړي. عدالت په دې مقدمه کې د نوموړي ترڅنګ درې نورو کسانو ته هم د 9 کلونو د قید سزا ورولې ده. په داسې حال کې چې موجوده وزیر اعظم شیخ حسینه واجد په راتلونکو انتخاباتو کې پرله پسې په دریم وار وزیر اعظم جوړېدل غواړي، ګوند یې وایي خالد ضیا په خپل حکومت کې د اختیاراتو نه ناوړه ګټه پورته کړې، خو نوموړي دا تورنه ردوي. خالد ضیا دا مهال له 1.5 زیاتو مقدمو سره مخامخ ده. نوموړي او د هغې ګوند د 2014 کال د عامو انتخاباتو نه بایکاټ کړی و. بلخوا متحده اپوزیشن له حسینه واجد نه غوښتنه کړې چې د انتخاباتو نه وړاندې د استعفا ورکړي چې دا راز د عمل په غیر جانبدارانه توګه ترسره شي. تمه ده چې په بنګلادیش کې د عامو انتخاباتو شیډیول د راتلونکې میاشتې په اوله هفته کې جاری کړل شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان د ولسی جرګې مشر له انتخاباتي کمیشنونو غواړي چې د انتخاباتو د پایلو د شفافیت لپاره پر هر هغه څه عمل وکړي چې توافق ورباندې شوی وي. عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبه په ورځ، یعنی نن، د جرګې په عمومي غونډه کې وویل ملي شورا، سیاسي ګوندونو او د انتخاباتو خپلواک کمیشن د ټاکنو لپاره په بایومیټریک سیستم هوکړه کړې وه. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیشن ویلي په ځینو مرکزونو کې چې له بایومیټریک سیستم کار نه دی اخیستل شوی، پاک رائے یہ د قبول یا قبولیت ور دی، خود انتخاباتی شکایتونو کمیشن دغه پریکړه نه منی. لکابلا د رحمت الله افغان رپورٹ ورو.
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وای چې خلکو له دې عمله د ولسی جرګې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړ چې په انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم نه کار اخیستلو باندې هوکړه وسوه. عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبه په ورځ د جرګې په آزاد بحث کې له انتخاباتي کمیسیونونو وغوښتل چې د انتخاباتو د پایلو د شفافیت لپاره دی په هغه څه عمل وکړي چې هوکړه پرې سوې ده. هغه وایي هیله لرم چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د شکایتو کمیسیون خپل اجراءات له قانون سره سم او له هر هغه څه سره چې د انتخاباتو د شفافیت په اړه ورباندې توافق سوی عمل وکړي چې د انتخاباتو پایلې خلکو ته د منلو وړ وي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې د میزان د 28 او 29 او دغه شان د عقرب د 15 نیټې په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم په اړه زیات شکایتونه موجود وو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې په ځینو انتخاباتي مرکزونو کې بایومیټریک سیستم سم کار نه دی کړی، په ځینو مرکزونو کې په لوی لاس خراب شوی چې د هغو مرکزونو پاکې رایې به هم وشمیرل سي. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې له بایومیټریک سیستم پرته رایې ورته د قبول وړ نه دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وای د رایو د شمیر په سر د دواړو کمیسیونونو تقابل به د ولسی جرګې د انتخاباتو د پایلو په اعلان ناوړه اغیز وکړي او دا چاره به د جمهوري ریاست د انتخاباتو محل ویش هم اغیزمند کړي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي رادیو ته وویل دواړه کمیسیونونه باید په خپلو کې کینی او دغه ستونزې ته د حل منطقي لار ولټوي.
وندو سراسنو تحقیق باندې دوی د خزاو پر حل لار پیدا کی. هر کمیسیون په خپل چوکاټ کې باید د مسایل سره حل لار پیدا کړي او کار وکړي. وی سیری نه دا چې دی فقط د مطبوعات طریقې یا بل پدې تور نوي چې څه وسی او څه بایونه شي، دا د حل لار نه ده. او زه سره باید سره مشارکم کینی اضافه د سیاسیونو لپاره باید د فرصت مساعد نه کړي چې وګړي د نسپر نه ولې ګټو.
ښاغلی رشید وای ک انتخاباتي کمیسیونونه وخت، شرایط او حالات ته په کتو د غستونز ته د حل معقوله لار ونه لټبي، په انتخاباتو به د خلکو باور کمزوري او د ولسواکۍ دا پروسه به اغیزمنه سي.
رحمت الله افغان رپورٹ. د ځینو نورو ولایتونو په شان په لوګر کې هم د ولسی جرګې یو شمېر نمایندانو مدني فعالانو په غونډه کې د رایه چونې په پروسه کې د سرغړونو او درغلیو یادونه وکړه. دوی زیاتوله په ټاکنو کې د نورو تخنیکی ستونزو ترڅنګ یو شمېر نمایندانو د ټاکنو په ولایتي کمیشن کې د کمیشن او د رایه چونې په مرکزونو کې خپل کسان ګمارلي ول چې رایا چونکو ته به ستونزې جوړولې. بلور ته د لوګر چارواکي د نمایندانو او فعالانو نیوکې اندېښنې پر ځای بولي او زیاتوي چې درغلیو په باب شوي شکایتونه به څېړي. نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
په لوګر کې او شمیر نوماندانو او مدني فعالانو د ټاکنو او شکایتو له خپلواکو کمیسیونونو وغوښتل چې په یاد ولایت کې ثبت شوي ټاکنیزې درغلۍ په کلکه وڅېړي او سرغړوونکي عدلي او قضایي ادارو ته وروپیژني. د ولسي جرګې او نوماند فرهاد اکبري مشال راډیو ته وویل د ټاکنو په ورځ د شته امنیتي ګواښونو سره سره خلک د رایې صندوقونو ته ورغلل، خو له دې کبله چې د یو شمېر کسانو په لیستونو کې نومونه نه وو یا تر ناوخته بایومیټریک دستګاهو کار نه کاوه، دوی ونشو کولی چې خپلې رایې وکاروي. د ولسي جرګې او بل نوماند حیات احمدزیم ورته خبره کوي او وایي
ته باور وکړه چې د کاندیدانو نوم په لیستونو کې نه پیدا کېده. یو تعداد کاندیدانو خپل مامورین استخدام کړي وو، وی به چې کله پوه سو چې د بل کاندید کسان په لین کې ولاړ دي ورته وبه ویل چې د تا نوم په لیست کې نشته، امنیت خراب وو. هغه انتخاباتي کارکوونکو د مشخص نوماد په ګټه باندې کار کاوه، ملته پیسې وسره وې کارولې.
د ولایتي شورا غړی سید قریب الله سعادت هیله څرګندوي چې د ټاکنو په اړه به د خلکو شکایتونه وڅېړل شي.
کوم مشکلات چې د عذر ولسوالۍ، د خاروار ولسوالۍ، د څرخ ولسوالۍ، مدغه ولسوالۍ او مرکز کې تیر شوي دي، رښتیا د خلکو اعتراضونه حق په جانب دي، هغه خلکو باید مشکلات باید وڅېړل شي.
بل خوا د لوګر د ولایتي شورا مرستیال عبدالولي وکیل د ټاکنو کمیسیون د عمل استایي چې په کم وخت کې د رایو بانک ترتیب او نسبي شفاف ټاکنو ته زمینه برابر کړه.
انتخابات تر سره سوال بایومیټریک ماشینونه نه په بازو جوړ کې موجود وو، په بازو کې نه وو، په بازو کې لیست موجود وو، بازو کې نه وو. دا ټول خبرې دي چې بل اخر موږ وایو چې دا پروسه د سټایل وړ ځکه و چې په دومره لږ وخت کې ووټ بانک یا د بانک د رایو بانک جوړ کړ، یو لیست جوړ شو، په دې لیست کې کاسیو کابي موجود وي. دا هم د شفافیت په ادرس باندې د دولت او د انتخابات خپلواک کمیسیون یو قدم چې پورته کړ.
د لوګر وری انور خان سغزی هم وایي چې د ټاکرو کمیسیون خپل کارکونکو سم او پر تخنیک برلاسه نه وروزلي.
رغت ستونز پیدا سو په کمیسیون د انتخابات کې پیدا سو چې مامورین په درست ډول سره روزل سوي نه وو، بایومیټریک سیستم سره نه بلد وو. شکایتونه در سوي دي هغه راي چې تقلبي وي اب اصل په اصل کې باطل اعلان شي.
د لوګر د ټاکنو کمیسیون مشر عبدالرحمن محبت د ټاکنو په بهیر کې ستونزې او ځینې درغلې مني، خو زیاتوي چې نوماندانو او ناظرینو خپل رسمي شکایتونه د شکایتو له کمیسیون سره ثبت کړي دي. عبدالرحمن محبت زیاتوي د څېړنو او لازمو شواهدو وروسته به هغه صندوقونه چې په درغلې ټک شوي قرنطین او چا چې ښکاره سرغړونی کړې وي مجازات بشي او د مشکوکو صندوقونو سپینې او تور رای به هم سره بیلې شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د پاکستان د پخوانی ولسمشر ممنون حسین په امر د روان کال په پیل کې پر سختري جوړلو جماعت الدعوه او فلاح انسانیت بندیزونه لګول شي، ول خو د صدارتي اډیننس وخت معلوم یو قانون تر جوړ نشي نو لوي ټاکلي مدیر است ختميږي. اوس دغه امر وخت پوره شوی خو موجوده حکومت لا هم پر دغه تنظیمونو د بندیز خبره په اسملا کې نه ده پورته کړې. چېرونکو وایي چې پاکستان غواړي چې ځان د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د خړ لیست وباسي او له ګاونډیو هیوادونو سره یې اړیکې خشي، نو باید پر هغو ټولو وسلو تنظیمونو بندیز ولګوي چې پر نه یوازې په پاکستان بلکې په ګاونډیو هیوادونو کې هم د ترهګرو پیښو تورونه پوري دي. تفصیل له فرخندې اسد اورو.
د پخوانی ولسمشر ممنون حسین د هغه امر موده پر روانه میاشت کې پای ته رسیدلی دا چې تر مخه یې په جماعت الدعوه او فلاح انسانیت تنظیمونو پابندي لګول شوې وه. دغه دواړه تنظیمونه لا هم په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد کامی ادارې نیکټا په وبپاڼه د ناقانونه ګرځول شوو تنظیمونو په لیست کې شامل دي. د پاکستان له آئین سره سم د ولسمشر امر یا قانون څلور میاشتې موده لري او باید له پارلمانه منظور شي چې دایمي حیثیت ولري، خو د حافظ سعید د خیریه تنظیمونو په اړه د ولسمشر دغه امر ونه غزول شو، نو ځکه یې روانه میاش موده پای ته ورسېده. د قانوني چارو کارپو افتخار ګیلانی وایي که حکومت وغواړي نو د دغه امر یا آرډیننس موده غزولې شي او زیاتوي د جماعت الدعوا او فلاح انسانیت تنظیمونو مشر حافظ سعید چې پرې د 2008 کال د ممبئی حملو تور هم دی، خو هغه پر خپل ځان لګیدلی دغه تورونه ردوي. د دغه دواړو تنظیمونو په اړه دا هم ویل کیږي چې د ناقانونه ګرځول شوي وسله والې ډلې لشکرې طیبه سره تړاو لري. د دفاعي چارو کارپو لیفټیننټ جنرال
جنرال ریټایر طلعت حسین وای کو پاکستان په هغو ټولو تنظیمونو او وسلوالو ډلو بندیزونه عملی نه کړي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې دي، نو دغه به په نړۍ کې پاکستان یوازې کړي او په هیواد دننه به له نامنیو د پیښو سره مخ شي.
پاکستان ته د فاینانشل اکشن ټاسک فورس لخوا هم د ځینو سختو ګامونو د پورته کولو ویل شوي دي. له دې سره سره داسې ټول تنظیمونه باید ختم کړل شي. دغو تنظیمونو پخوا هم د پاکستان پیژنګلو ته تاوان رسولی و. پاکستان باید د امن لاره خوښه کړي او جمهوري ادارو ته وده ورکړي. که چیرې داسې تنظیمونه فعاله پرېښودل شي، نو دا نه یوازې د پاکستان لپاره خطر دی، بلکې د نورو هیوادونو سره هم اړیکې خرابېدای شي.
د امریکا په ورجینیا ایالت کې میشت اسیلونکي عارف جمال چې د کشمیر په جهاد او د جماعت الدعوا پر فعالیتونو کتابونه هم لیکلي دي، وایي پاکستان د دغه تنظیمونو د بندولو په اړه لا یو ګام هم نه دی پورته کړی او زیاتوي،
باید ټولې وسلوالې او ترهګرې ډلې ختم کړي. داسې آسان کار هم نه دی، وخت به پرې لګي، خو باید حکومت دا هم وایي چې دوی به تر کله پورې دغه ادارې او تنظیمونه ختموي. خو زما په فکر له بده مرغه پاکستان لا هم په دې اړه لومړی ګام نه دی پورته کړی. خو که چېرې حکومت دغو تنظیمونو ته داسې وایي چې که تاسو نه خفه کیږئ، نو موږ به په تاسو بندیز ولګوو او تاسو په بل نوم کار پیل کړئ، نو بیا داسې خو نه کیږي.
د پاکستان واکمن تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلۍ یو غړی محمد شبیر علی وایي ګوند یې لا هم په دې اړه څه فیصله نه ده کړې چې په دغو تنظیمونو به بندیز فرزای ساتي کنا.
دا مشال ریډیو دا.
د جنوبی وزیرستان لسګونه مازور کسان وایي حکومت ته د مرستو لپاره ډېر خواستونه وکړل، خو دوی په خبره چې هیڅ غوږی پرې ونه ګراوه. دوی زیاتوي دوی مالتو په سیمه کې د جنگونو او پوځي عملیاتو له وجې دی. په قومي اسمبلۍ کې د جنوبی وزیرستان د خلکو استازي وایي د مازور کسانو مسلې له اړوند حکومتي چارواکو سره شریکې کړي دي او د حل لپاره دوی هڅې کوي. سیلاب مسعود حال راکوي.
د سویلی وزیرستان ورنه او انګورا ډی یو سل نحوی مزورون ویایي چې میژا بېوسه انسانون یو، د خپلو حقوقو دپاره مو ډېرې تمبې وټاکولې خو چاه د میژا بېوسي ونه لیدله او نه چا څه زړه تمکای راکه. یو مزور ویایي
زه باز محمد وزیر خبره کا د جنوبی وزیرستان د انګورا ډی اوسیدونکي مې 100 کسان د ګډون مایپون خلک یې وې سفاره چې حکومت کیم پن جاری کړی دا پن کې او خاصه مش تخپل حقوق نیمه لاس یی دغه متعلق وی پولیټیکل زر صاحب سره غلی یی پولیټیکل صاحب سره مش اپیل کی چې کسا مش تخپل حقوق ملاس یی مش د کاروبار نل ودل خلګي پکړ کې پروجي پرړې کې ګرځي کسا مش غریب خلګي بل باس کسا ګرځد کو می حکومت ادا اپیل لای چې مش کسا د تجارت کړي نه شای کړي مش ادا شایر کړي چې مش بل باس ګچارا پو
د یو بل مزور عبدالرحمن خبر ها وار وای
مش پنګورا ډکه ډرزیوت مزورون دی پاک زنانا دی بچون دی او بچای دی دروغه خلک بچون ها آغاز کولی نه ای او د میژ ها بچون د غریبای د واج نه هل غړی چلاوی رړی چلاوی هم سره یا سفر حکومت ه هیڅ امداد نه کړای میژ بلو سبب ش خال کی ه وگا گایز د میژ بچون ماړی غوډی ه کلا کلا ور میژ ه د اس وژن کښنی شما وبدش
د مزورانو د تنظیم صدر دین محمد خپل او د خپل ملګریو حال په دارنګ بیانوي
190 کسونی په دغه 90 کسون سړی دي د اصل کسون زنانه دي بچون دي په دغه 10 خلک شته چا وزر پکارتی دے چا مطلب شی ہم نشتا دے چا سترگ نشتا دا ٹول پا بامینا پا ماتر گولے پا دغی چی چمرا زور دا دے پا بادر منے پی میج منے استعمال شوائی دے کنا حکومات استعمال کردائی دے پا ہر دائرہ میج منے زور استعمال شوائی دے کنا پا تھارا مائی روگلی پولٹیکل جن سر میج ملاقات وکا یہ گوے چی یارا توسے انشالا زد ترکیب جوڑا ہوا خویو سافرات سایا میج تا ملاب شوی ہن دی و ترزو پرا چی میج تا اقبل حق را سدلا نیوی یہ گا پرو مطلب میج زور کی
دے دغو مزورانو دے حالنامی چی دے سیمینا دے قومی اسمبلی نمائندہ علی وزیر خبر کا اغوی دا غو مزورانو تا سرنگ تسلی ورکڑا وار وای زنه
دغه سره مو حاله د شرکتي مو دا وکړو چې د دې باندې د ګرفتاری کمیشنر څنګه سره ملاو کو بیا ایثارې سی ټیم کوارډینیټر و هغه سره هم د ملال شو سره سره د دې د کورا سب کر لای عمل کوي
دا غو مزورانو دا غره هم وکړه چې کده دوی ځغ چا هم ونه اوردا دوی بیا مجبور وی چې د پېښور او اسلام آباد حکومتي ایوانونو مخې ته احتجاجي پلتای ووایي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
په خیبر پختونخوا او قبایلي ضلعو کې پر ایچ آی وی او ایډز د اخته کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. د خیبر پختونخوا د ایډز کنټرول پروګرام چارواکي وایي له دې سره سره چې په صوبه کې د دغې خطرناکې ناروغۍ د علاج او مخنیوي په موخه مرکزونه پرانستل شوي، خلک د شرم او بېلابېلو نورو وجوهاتو له کبله ترې مناسبه ګټه نه پورته کوي. فرهاد شینواری د موضوع تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا د ایچ آی وی ایډز کنټرول پروګرام چارواکي وایي چې په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې دغه ناروغي مخ په خورېدو روانه ده. دوی وایي د دغه ناروغي د مخنیوي او علاج لپاره د فیملی کیر سنټر په نوم په خیبر پختونخوا کې د علاج اته مرکزونه خلاص کړي. دغه مرکزونه په حیات آباد میډیکل کمپلیکس، پېښور لیډی ریډنګ هسپتال پېښور، ڈی ایچ کیو هسپتال کوهاټ، خلیفہ گلنواز هسپتال بنو، مردان میڈیکل کمپلیکس، ڈی ایچ کیو ہسپتال بٹخیلا، ایوب ٹیچنگ ہسپتال ایبٹ آباد اور ڈی ایچ کیو ہسپتال ڈیر اسماعیل خان کی فعال دی. دا چی پدی اتو مرکزونو کی تروسا دا ایچ آئی وی ایڈز نا متاثر شوی سمر کسان رجسٹر شوی، پدی حقلا دا خیبر پختونخوا دا ایڈز کنٹرول پروگرام اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد رشید خان مشال ریڈیو توائی
رجسٹر دا تقریباً 3800 کسان جڑی گی، لکه 2005 دا فیملی کیئر سینٹر جوړ شوی دی، دغه ډیر کسان وفات شوی دی، دا قبایلو کسان هم دی، افغانستان کسان هم دی، دغه مو سره د دسی سیمې کسان هم دی، کم د بار مو سره تعارف ساتي، لکه دا زیمبیا دا خلق ډرګ یا هومن ټرافیکینګ کې انوالو ویګیر شي کنه.
په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د فیملی کیئر سنټر کونسلر سایکالوجیست فواد الله خټک وایي چې د ایچ آی وی ایډز په علاج کې هیڅ شرم او ویر نشته.
ایچ آی وی د دې اولنی سټیج دی او ایډز د دې اخیری سټیج دی. زمونږ بدقسمتی بورته وایي چې خلک د دې د ټیسټ شرم محسوسوي، نشته یارشته دي، نن سبا تاسو ته پته ده چې ساینس ښه ترقی کړې ده، پیشنټ ته نشه تکلیفي چې خپل کم ریګولر علاج اخلي.
فواد الله خټک د دغې ناروغۍ نه د بچ کېدو احتیاطي تدابیر داسې بیان کړل.
کله مونږ ته یو ډاکټر یا یو کیمسټ انجکشن لګی چې مونږ دا غنه د نوې سرنج طلب وکړو، چې کوم نشې کوي نو دوی چې لست کسان کینی نو دوی ته خو پته نشته کو په هغه کې یو هم د ایچ آی وی مریض ناشتی او دوی هغه یو بل سره دا سرنج په شریکه ولګي نو هغه تم ته ولګي. مسافر دے یدی شغنہ دا سے خطا ہوشی جنسی تعلقات کی آغا شانتے گا تو لگی.
دا نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام شروع کی وائی چھ پٹول پاکستان کے دا دغی ناروغی نا دی وی اندازے مطابق سے دا پاسا یو نیم لا کسان متاثر شوی، چی یوازی سلی رشت زر کسان پکی رجسٹر شوی او چکم کسان علاج نکوی نو دا دا دوی دا کورنیو او طولنی لپارا دا اندیخنی وڑ خبر دا. فرهاد شینواری مشال ریڈیو
پی خبر. مشال ریڈیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبه.
اوریدونکو د خبرونه د پای شی بی دی د خبرونو لنډیز ل عبدالحی کاکړه اورو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ویلي د پښتنو حقونه او د هغو په خاوره امن غواړي. نوموړي پرون د بنو په سپورټس کمپلیکس کې د پښتون ژغورنې تحریک جلسې ته وینا کوله. د خیبر پښتونخوا په کوهستان هزیره کې یو بس کندې ته د غورځېدو په پیښه کې دفتر دغه اولس کسان وژل شوي. په سیمه کې پولیس افسر عبدالغفور رسنیو ته پرون ویلي دا بس د ګلګت پولیسستان د غیبرتي سیمې څخه راولپنډۍ ته روان و. د باجوړ په چارمن کې په یو چاودنه کې څلور لویز غړي زخمیان شوي، خو تحصیلدار عبدالحسیب له بریده روغ وتی دي. د ډپټي کمشنر باجوړ د دفتر مشال ریډیو ته نن وویل چې دا چاودنه نن غرمه د ناوغي سیمه کې شوې ده. د پاکستان احتساب عدالت د مسلم لیگ مشر او په قامی اسمبلی کې د اپوزیشن لیډر شهباز شریف جسمانی ریمانډ تر لسو نور ورځو پورې غځولې دي. نن په لاهور کې د اوریدنو پر وخت احتساب قامی ادارې نیب څارنوال له عدالته د ریمانډ د مودې غځولو غوښتنه وکړه. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس د اسلام آباد د پولیسو مشر له عهدې څخه د بدلولو د ګام اخیستو نوټیس اخیستی دي. ثاقب نثار دا قدم نن په اسلام آباد کې د یوې مقدمې د اوریدنو پر مهال واخیست. د پاکستان تیلورن کولاری مالکانو دړکور کړي که حکومت د تیلو وړلو کار د چین لاریانو ته وسپاري نو دوی به احتجاج پیلوي. پرون په اسلام آباد پرس کلب کې خبرېګونې ته د وینا پر مهال د پاکستان آئل ټینکرز اسوسیشن مشر اظب خان پاکستان د تیلو ګیسو پر اداره تور ولګاوه چې پلان لري د تیلو وړلو کار د چین لاریانو ته وسپاري چې د پونه دا به د دوی په روزګار اغېزمن کړي. نن په کابل کې د انتخابات خپلواک کمیشن دفتر مخې ته ځانمرګي برید شوی چې پکې لږ تر لږه شپږ کسان زخمیان شوي. پولیسو ویلي ځانمرګي بریدګر د دفتر مخې ته ځان پورې تړلي بارودي مواد چولي دي. د ترکی سرکاري خبري اجانس انادولو وایي د سعودي عرب لوړ پوړی څارنوال سعود المجيب د استنبول له لوی څارنوال سره د خبریالای جمال خاشقجي د وژنې موضوع څېړي. ترکی د هغو اتلس سعودي وګړو د سپارلو غوښتنه کوي چې د خبریال د وژلو په شک نیول شوي دي. د روس په ماسکو او سینټ پیټرسبرګ کې پولیسو لس تولس اته شپېته کسان نیولي چې هغو په داسې احتجاجي ګډون کولی چې اجازه ورته درلوده. دا احتجاج د هغو لسو روسي وګړو پر ضد د جوړ شوې مقدمې په اړه و چې ورباندې د انتخاب پسندۍ تور دی.
د خبرونو د لنډیز راوړونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې صفو د دیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا بلها کاکل او زموږ تخنیکي همکار اسحاق امیری له تاسو اجازه غواړو. د خبرونو